د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د زمري اسد دویمه د جولای میاشتې څلرویشتمه. په دې خپرونه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم اوریدلی سي، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارجدافیرې رافایله یودیچا سره کتلي او د نجونو پر تعلیم او ځینې نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. د شغلی کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان جنو د تعلیم مسله مهمه وبلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو، جنو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه دغه رنګه د دې اتحادیې د مرستو قدردانی کړې او له دې اتحادیې سره یې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو له واکمنۍ نږدې دوه کاله وروسته هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نورو زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکول سوې او اته میاشتې کېږي چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالۍ په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې اتیا سلنه کورنۍ د خوړو او عوایدو لپاره پر کرنه متکي دي، د سږکال د غنمو حاصلات به یوازې څلوېښت سلنه اړتیاوې پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت ته په پام سره د خلکو ملاتړ ډېر مهم دی. د تیرو څو ورځو سیلابونو په اتو ولایتونو کې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې په کابل، میدان وردګ، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کنړ ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د لسګونو کسانو پر مرګ ژوبلې سربیره سلګونه جریبه په کرنیز ځمکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. پاکستان کې 3 میلیونه خلک په شکرې ناروغۍ اخته دي. دا شمېرې د اندوکراین سوسایټي په نوم یوې نه دولتي مؤسسې پرون خپرې کړي. د دې بنسټ له تازه معلوماتو سره سم له 2019 څخه تر 2023 نه د کاله پورې په پاکستان کې د شکرې ناروغان شمېر 10% زیات شوی او په تیرو کلونو کې ورڅخه 400,000 کسان مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې شاوخوا 450 میلیونه وګړي په شکرې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره د بې وزله او یا مخ پر وده هیوادونو اوسیدونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوي سیمې بیرته ازادي کړې دي. انتوني بلینکن د یکشنبې په ورځ سی این این ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د ازادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. هغه د اوکراني ځواکونو لخوا د نوي ځوابي برید د پایل په اړه وویل چې لا هم لومړنۍ ورځې دي او موږ باید پایلو ته انتظار وباسو. شغلی بلینکن وویل چې نتیجه به په دوو اونیو کې معلومه نه سي او په کار د څو میاشتې انتظار وایستل سي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې اوکراین ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوایي دفاعي تجهیزاتو په ګډون د پوځي مرستو یوه نوې بسته اعلان کړه. د سودان پوز وای د څلورو سرتیرو په ګډون لشتل لره نه کسان په دغه هیواد کې د وی ملکي الوت کې د نسکوریدو په پیښه کې مړ سیوی دي. پوز په ویلامه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي دګر کې سوي ده. پیلامه کې راغلی چې د دې پیښه یو ماشوم ژوندۍ پاتې سوي دی. د پورت سودان هوایي دګر په سودان کې وزنې فعال هوایي دګر دی. په دغه هیواد کې د پوز او ملیشه ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه په نتیجه کې نږدې 4000 کسان وجل سی وی دی. د ایکوادور چارواکو پرون نیکشن به ویلی په یو زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لښته لږه 15 زندانیان وجل سوي او یو لس نور ټپیان سوي دي. د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زنداني غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبه او یکشنبه ترمنځ شپه کې سوي ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي. خبرونه مو د ازادي راډیو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. ډیرنی چارواکي غواړي پر طالبانو نور فشار راولي چې د هلمند له سیند څخه د اوبو حق ترلاسه کولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. که څه هم د تیرو څلورو شپو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، نن او سبا هم د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د کونړ په شلتن کې خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. په کندز کې د زونونو په سطحه د معلولانو چلاوره سیالۍ پای ته ورسېدې.
څنګه لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه رادیو ډراما خپرېږي.
هغه ورځ د ټول کلي ته مېلمستیا جوړه کړې وه. ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته مېلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
دا خپرونه یو ساعته ده چې تر او بجو دوام کوي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. ایرانی چرواکی د هلمند لسین څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماټیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. ایرانی چرواکو او د پارلمان غړو طالبان تورن کړي چې له شفاهي ژمنو سره سره د ایران د اوبو حق نه ورکوي. اخو د راپورونو له مخې د ایران د کورونی چارو وزارت په ځینو شهرونو کې د افغان کډوالو د استوګنې او په کار د ګمارنې پر چارو بندیز لګولی دی. سفیف الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی او په کابل کې د ایران پخوانی سفیر فدا حسین مالکی ویلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا له ډیپلوماسۍ پرته داسې لار لټوي چې په مټ یې له هلمند سینه د ایران حقابه ترلاسه شي. هغه ویلي په تهران کې د طالبانو د سفارت تړل یا له طالبانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو کمول هغه انتخابونه دي چې د ملي امنیت عالی شورا د یوې کمیټې تر غور لاندې دي. مالکی په دې اړه د عصر ایران له خبري اژانس سره مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړي. فدا حسین مالکی چې د ایران په پارلمان کې د زاهدان استازي دی ویلي د سیستان او بلوچستان خلک د اوبو د نشټوالي په سبب له خورا بد حالت سره مخ دي او خلک له خپلو کلیو کډي باروي. د هلمند سیند چې بالاخره د ایران د سیستان او بلوچستان په هامون تالاب ورګډیږي له کلون رئیس د ایران او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د کړکیچ په اصلي ټکی اوخته. ایرانی چارواکي دا لري چې افغانستان د هلمند معاهده په اساس د کال 1500 میلیون متر مکعبه حقابه باید ایران ته ورکړي. د هلمند په معاهده کې بیا دا اندازه اوبو په عادي او آبی کال کې یاد شوی، خو نورو شرایطو کې د اوبو کچې ته په کتو د اوبو د پریښودو خبره یاده شوې ده. اخو د ایران د پارلمان یو بل غړي او د کرنې او اوبو لګولو د کمیسیون ویاند علي رضا نظری هم تایید کړي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په امنیتي، اقتصادي او سیاسي حوزو کې پښته امکاناتو غور کوي چې په مټ یې د دې خبره د سیستان او بلوچستان ستونزه هواره کړي. د ایران د پارلمان د غړي زیاته کړي چې د ایران د اوبو، برښنا او بهرنیو چارو وزارتونو له مرستیالانو سره د کمیسیون په ناسته کې له هلمند سینه د ایران د حقابې پر مسلې بحث شوی. نظری چې له مهر نیمه دولتي اژانس سره یک شنبه غږېدلی نیوکه کړي چې د طالبانو چارواکو له شفاهي ژمنو سره سره د ایران حقابه نه ده تعمین کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د هلمند له سینه د ایران د حقابې په اړه په یو کانفرنس کې ویلي و افغانستان سختې وچکالۍ ځپلی او د هلمند په کجکي کې کافي اوبه نشته چې تر سیستان او بلوچستان ورسیږي. د جمهوری نظام پر مال د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د اوبو د مدیریت کارپوه خان محمد تکل په مقاله کې چې په خپل فیسبوک کې خبره کړې انتقاد کړی چې ایرانی چارواکي د هلمند د حقابې په اړه د خبره خشنه او خوګاښونکې لهجه کاروي او طالبان کلک ځواب نه وایي. هغه ویلي لومړی باید ایران ته اوبو د اندازهګیرۍ په اساس خوشي شي. دویم د هلمند سیند چپ اړخ ته پر پوله د ایران لخوا په سلګونو واټر پمپونه د معاهدې خلاف نصب شوي چې په کال کې په سلګونو میلیونه متر مکعب اوبه باسي. دغه واټر پمپونه باید له منځه لاړ شي او درېیم هغه نقطې معلوم شي چې په کومو کې ایران ته اوبه ورکول کیږي. که څه هم رسمان د ایران د بهرنیو یا کورنیو چارو وزارتونو له غیر ډیپلوماتیکو لارو پر طالبانو د فشار راوړلو په مسله تبصره نه ده کړې، خو په تېرو کلو کې په ورته شرایطو کې ایرانی چارواکو په افغان کډوالو باندې محدودیتونه زیات کړي. د تازه راپورونو په اساس د ایران د کورنیو چارو وزارت په ځینو ښارونو له هغې ډلې کرمانشاه کې د افغان کډوالو د هستوګنې او په کارونو د هغوی په ګمارنې بندیز لګولی. د ایران مهراجان سره په خبرو کې د کرمانشاه د کډوالو او بهرنیو ادباو د ادارې مشر حمزه سلیمانی ویلي د وزارت امر له مخې له ټولو اړوندو ادارو، کرنې، کار، سوداګرۍ، قانون او صنعت ادارو غوښتل شوي چې د افغان کډوالو شمیرې ورسره شریکې کړي څو پر اساس د افغان کډوالو د نیولو لپاره حکم صادر شي.
ازادي راډیو ته غوښتل د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي چې په 1400 لومړی کال کې شاوخوا 214 کورنی او بهرنی بنسټونه منحل کړي دي. که څه هم دغه وزارت ملت د حکومت د راپور ورکولو په پروګرام کې د دغو بنسټونو د منحل کېدو علت واضح نه کړ، خو د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وروستی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو تر راګرځولو وروسته 94% بنسټونو خپل فعالیتونه محدود کړي یا هم بند کړي دي. دا هم راپور
د طالبانو حکومت اقتصاد وزارت ملت ته د حکومت د صبر کولو په غونډه کې د خپل کلنۍ راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په 1401 کال کې د څلور بهرنیو او 212 کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي. خو دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وویل چې په 1401 لمریز کال کې په 1 بهرنۍ او 355 کورنۍ موسسې چې ټولې نا دولتي موسسې دي ثبت شوې دي.
اوس مهال مجموعاً 2393 غیر دولتي موسسې چې 202 بهرنۍ او 2121 کورنۍ دي اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي موسسې منحل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي پر دغو موسسو د بندیز لګولو لامل په فعالیتونو کې د روڼتیا نشتوالی دی.
ټولې موسسې بهرني او نړیوال بنسټونه باید حکومت سره په هماهنګۍ کې فعالیت وکړي. هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ موسسه په خپل سر او په هغه اهدافو سره چې ځان ته یې جوړ کړي فعالیت وکړي. نو له همدې امله ځینې محدودیتونه منځته راغلي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ ملي ګټو ملي اړتیاو په اساس ورته پاملرنه کېږي. موږ غواړو چې هر اړخیز نظارت شتون ولري چې خدای مکړه په راتلونکي کې زموږ ملي امنیتي ننګونو ته پاملرنه ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته په افغانستان کې شاوخوا 94% نادولتي موسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی وایي د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغیز کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
طبیعي است با ممنوعیت کار زنان
دا طبیعي ده چې د ښځو پر کار د بندیز له امله د دې موسساتو فعالیتونه ودرېدل. د یو شمېر موسساتو کارکوونکي یوازې ښځې وي او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړی. له اقتصادي اړخه دا ناسم کار دی.
از لحاظ اقتصادي یک ګام ناسنجیده تلقی شوه.
هغه زیاتوي چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کولی شي چې یوازې ښځې سرپرستی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د ښځو پر کار بندیز دایمي نه دی او یو شمېر ښځې لا هم د روغتیا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر ویش او د بنسټونو پر فعالیتونو اغیز کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو سختو بندیزونو سربیره د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګول شو. که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې او په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په تیرو څو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د باران د دوام او نن او سبا د سیلابونو د راوتلو د احتمال اټکل هم سوی دی. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې په اتو ولایتونو کې تر اوسه پورې تر 150 زیات کسان مړه شوي دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
د غزنی د رشیدان ولسوالۍ اوسیدونکی وحید الله حکمل وایي دغه ولسوالۍ د یکشنبې په ورځ د سخت سیلاب شاهده وه چې ځاني زیان نه دی اړولی خو ډیر مالي زیانونه یې اړولي دي. هغه چې 25 کاله عمر لري او د یو ماشوم پلار دی. ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د غزنی شهر سولیدیس ته په 50 کیلومتري کې د دې ولسوالۍ پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي او د حاصلاتو د راټولولو او لو پر مهال پټي د سیلونو لاندې سول.
تقریبا د رشیدان ولسوالۍ کوم زراعتي مزګه چې دا ټول ته کوخه خلاندر وستري ده. یعنی کدا ساو ما تقریبا د اټیا او نوې هکتار په شاوخوا کې زراعتي مزګه سیلاب لاندې کوي او حاصلات یې منځه وړي. درته خو د حاصلاتو وخت هم دغه د غنمو د رسیدلو وخت غنم رسیدلې دي چې موږ لا ورته ویل دی بل وخت او په همدې وخت کې راغلي.
حکمت زیاتوي چې تر اوسه د رشیدان ولسوالۍ له خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي. په تیرو درو ورځو کې په اتو ولایتونو له هغې ډلې میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د یک شنبه په ورځ د ورستوي پیښو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ورکړل. د دغه وزارت بیان شفیع الله رحیمی وویل د شمیرو له مخې د دې سیلاب له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان دي او نه جبرانیدونکي زیانونه اوښتي دي.
تر لومړنۍ راپورونو له مخې د دغو سختو سیلابونو له امله 10 کسان شهیدان، 14 کسان لا درکه، 14 کسان ټپیان، 1400 کورنه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 250 څاروي او سلګونه جربه کرنیز ځمکې حاصلات او باغونه له منځه تللي.
ښاغلی رحیمي زیاته کړې چې د دغه وزارت ټیمونه له دفاع وزارت او نورو ادارو او بنسټونو سره په ګډه کار کوي چې د ټپیانو د درملنې او د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کړي او عاجل خدمات او مرستې ورسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و چې د اسد یا زمري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت زیاته کړې و چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د ورښتونو د تحلیل او څېړنې او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو پر بنسټ شوې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی.
د کونړ په ځینو سیمو کې د وړمې شپې شدید سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه سیلابونو مرکز د سدآباد او واټپور ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د ولایت په مرکز سدآباد او وټپور ولسوالۍ کې د تیر شپې سختو بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د یادې ادارې مرستیال احسان الله خلکو او حکومت ته د وختو مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سدآباد کې د سیلابونو لامل نه هشپته کورونه زیانمن شوي، یو سلوشن جریبه زراعتي ځمکه، فصلونه، یو باب مسجد، یو هوټل، دوه دوکانونه، یو د چرګانو فارم، 500 متر ویالي او 50 متر استنادي دیوال. دارنګه د وټپور په ولسوالۍ کې شپته کورونه دي، یو 150 جریبه زراعتي ځمکه ده، شپږ کورنۍ حیوانات، یو باب کلینیک، یو باب ښوونځی، د چرګانو یو فارم، د مایانو یو فارم، یو دانه مدرسه او 100 کیلومتره مختلف رئیس سرکونه، 15 متر ویالي، دوه سربندونه او 150 متر استنادي دیوالونه تخریب شوي دي.
هغه وایي سیلاب ځپلو ته د وختو زیانونو د کره شمیرې معلومولو لپاره د سروې ډلې استولې دي.
دواړو فارمونو کې د 4000 پورې رسیدلي چرګوړي او 15000 د میانو بچي خوشي کړي وو. نږدې وختونو کې دام رسیدل، یعنی ګټه اخیستنې ته چمتو شوي وو. دا ټول د منځه تللي دي او ختم شوي دي.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیا وای په ولایت کې بارانونو او سیلابونو زیات سیمې ځپلې او خلک اړینو مرستو ته اړتیا لري.
موږ په دغه مد کې د مرستندوی ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او د ولس په دغه مشکلاتو کې اوسه همکاري وکړي او چې څومره عاجل مرستې کېدې شي هغه ورسره وکړي. خاص کر هغه د ولو بندونه کې یو سیلاب بل راشي او بیا بیګاته یا بل ورځ باران شي نو دغه نقصان به یو په دوه نور هم زیات شي. د دغه ټولو ادارو نه غوښتنه لرو چې ساحه ته لاړ شي او خپل لیدنه موږ یو دغه لپاره چې کومه بیړنۍ مرستې دی باید هغه ساحو ته ورسی.
تیر شپه د کونړ په ګډون د هیواد په مرکزی برخو کې هم د شدید باران په وجه سیلابونه راوتلی چې د چارواکو په وینا په کې تر اوسه له 150 زیات کسان مړه شوي، 40 تنه ټپیان شوي او 140 لا اوس هم تری تم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ د شولتن ولسوالي اوسیدونکي د تشاک د پاکو اوبو له نشټوالي شکایت لري. د اوبو کموالی د دې ولسوالي زده کوونکو ته په ځنګړي ډول زیات کړاو پیش کړی دی. دا هم تفصیل
د کونړ شولتن ولسوالي چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه او د سین خوا کې پرته ده، اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي. یا د ستونزې د ښوونځیو زده کوونکي له نورو زیات کړاوونو سره مخ کړي دي او همدا وجه ده چې ډیری وختونه ترې درس پاتې وي. اوس د سهار 9 بجې دي، دوه درسي ساعتونه په پوره کېدو دي، خو لا هم لیسې ته زده کوونکي را روان دي. د لیسې برنډه کې سیوري ته یو ښوونکی ولاړ دی. له هر یو زده کوونکي د ناوخته راتګ لامل پوښتي. د ټولو همدا یو خبره ده چې اوبه ترې لرې دي او کورته یې اوبه راوړلې. د یاد لیسی خون کې ملنګ جان راته وویل د اقلیم بدلون او د ځنګلونو وهلو سره په ولسوالۍ کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او ټوله ولسوالۍ د اوبو کمی او نشتون سره مخ ده. د هغه په وینا چې دې کاري د زده کوونکو په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده.
او لمړی دغه د اوبو ضرورت پوره کوي او اوبه تللی دي، پتلی دی چې مکتب ته راشي هغه وخت حالت دوبو پر اورل کې هغه شی دا مصرف شي نو مکتب ته په دا خاطر نه وخت راځي.
محکم خان د شلتن لیسی مدیر دی وای ک په سیمه کې خلکو ته د سخلو پاک او بو اسانتیا وی چمتو شي زده کون کې به ل کړهونو خلاص شي هغه به په وخت خونځي ته راځي. قومی مشران هم د اوبو نشتون پتنګ کړي لوسنۍ چارواکو او مؤسساتو غواړي چې یا د ستونزې ورته هوار کړي. قومی مشر حاجی احمد جان په کونړ کې چارواکي به وای په تیرو نږدې دوو کلونو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ شاوخوا شپږ زرو کسانو ته د سخلو پاک اوبو اسانتیاوي برابرې کړي او له کړاوونو یې ژغورلې دي. په وینا چې کوم ځایونه پاتې دي هلته هم د یادې ستونزې هواري هڅې کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
خلاصه شوی ده فقط افتتاحی پاتې ده سلطان لر کلی به دغه نه برهمنی بله پروژه د سلطان په بر کلي کې موږ یو تدبیر لرو چا ته مرکلې ده چې په هغه به نږدې ورځو کې کار شروع کوو د کویانو دپاره نوره موږ ډېر ترتیب لرو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د سخلو پاکو اوبو د نشتون په وجه له ستونزو ډک ژوند تېروي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون په ډیرو زیاتو سیمو کې ډیری کاریزونه څاګانې او چینې وچې شوي او د هرې ورځې په تېرېدو د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده.
په کندز کې د نجیب الله طریقي په نوم د زنونو په سطحه د معلولانو شله اوره سیالۍ چې یوه اونۍ مخکې پیل سوې وې د سپین غر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د معلولانو په دې شله اوره سیالیو کې د هېواد د پنځو زنونو د مس عینک، بست، آمو، بند امیر او سپین غر لوبډلو ګډون کړی وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله طریقي تر نوم لاندې د کندز په کوربتوب د افغانستان د پنځه زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شنواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې پنځه زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مس عینک لوبډلې ترمنځ پیلو به چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله چې په کندز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپل د توپخنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شلو اورونو کې یو سلو شپېته منډې ترسره کړي. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپل کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندز ته خدا ول ایونت دی چې دلته کندز ته رالی نو لوبغاړي د ډیر تشویق شو او نندارچیانو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشحاله شو ټولو خوشحاله دي نو انشاءالله غوښتنه هم دغه ده چې دغه شانې بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکاران او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د امو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په غاړه اچولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کېږو او بیا په ډېر کیفیت باندې یعنې میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
په دې خوشاله چې موږ کندوز ولایت ترالو د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ طالب باید برابر شي موږ خپل ولایتونه وینو ماغشان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده منګا د سینیئر لوغار سره نېشنل ټیم لوغار سره د لوبي کوو دغه نمونې تجربه ترلاسه کړه د ټولو ناول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خاص چې موږ ته په کورنی کرکټ کې زیات میچونه راکړي
دی یادونې وړ ده د نجیب الله تریکي د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د پنځه زونونو د سپینغار بند امیر مسی عیناک بست او عامو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختی مو وچ شوي دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده کډې مو بارېږي د شهرونو وخواته ځي کار نسته غریبي نسته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول بل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي وسلام په احترام
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو او کارکونکو ته خوشاله وکړي چې روغ جوړ خوشاله خوشاله بیاست محمد اسلام همت هم د دلارام ولسوالۍ څخه مستا سره تماس نیولی دغه د دلارام ولسوالۍ ملکان د ټول لدندو ایستسي دغه پر رشوت کې لاس لري دغه په د قومونو په اختلاف کې لاس لري او دا کوم مرسته چې دلته د مسکینانو او غریبانو په نامه راځي دا ټول د دغه ملکانو لخوا پر خیشو خاله او پر خپل پر کلیب قریب توزیع کیږي او مستحق کسته په هیڅ صورت سره نه رسیږي د اسلامي امانت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د دلارام ولسوالۍ ملکان ټول له دغه ملکۍ څخه لیرې کړي او واړ او مستحق کسان دي د وطن او د منطقې د ملکانو په توګه وټاکي تر څو پورې هغه مرسته چې د مسکینانو د بیچارو او د ستړو خلکو په نامه راځي هغه کسانو ته ورسیږي نو دغه د دلارام ولسوالۍ ملکان یوازې خیشو خاله خپل قوم او خپلو خلکو ته کارټونه ورکوي او هغه خلک چې واقعا د مرستو مستحق دي مجبور دي هغه هر وخت د مرستو له بهیره څخه پاتېږي وسلام په احترام د پیغام د نشریدو په هیله
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بل برخه خبريږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج د افیری رافایل یو دی چا سره کتلی او د نجونو پر تعلیم او ځین نور مسایل یې ورسره خبرې کړې د شغلی کرزی په ټویټر کې په ډیړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان جنو د تعلیم مسله مهمه بلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو جنو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان په دوامدار ډول د وچکالی په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکانونو سره مخامخ دی او دا چې اتیا سلنه کورنۍ د خړو او اوایدو لپاره پر کرنه متکی دي د ساش کال د غنمو حاصلات به یوازې 30 سلنه اړتیاوي پوره کړي اوچا پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلی چې د وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوي سیمې بیرته ازادي کړې دي انتونی بلینکن د یکشمې په ورځ سی این این ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د ازادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري د سودان پوز وای د څلور سرتیرو په ګډون لښت لږه نه کسان په دغه هیواد کې د وی ملکیل وته کې د نسکوریدو په پیښه کې مړ سیوی دي پوز په ویلامې کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي ډګر کې سوي ده د اکوادور چارواکو پرون یکشن به ویلي په یو زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لښت لږه 15 زندانیان وژل سوي او یو لس نور ټپین سوي دي د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبه او یک شنبه ترمنځ شپه کې سوې ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي.